سلام نو وخت مو بخیر خرغلاست دې مال خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه د امریکا د کورنی امنیت وزارت د دوشنبه په ورځ د غوې وشتما په متویلاتو کې د زرګونو میشتو افغانانو لپاره د موقتی خوندي وضعیت پای ته رسیدو اعلان وکړ. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کرسینو پیو بین کې ویل چې دوی د افغانستان وضعیت ارزول او د افغانانو د موقتی خوندي وضعیت ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. نور جزئیات یې تر څو شي به وروسته اوریدلی شي. طالبان او پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ د غویی دوه ویشتمه تور هم کې وغونډه وکړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په ایکس شبکې کې په پوسټ کې په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان وکړ، خو هغه د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې په تور هم کې د طالبانو کمیشنر عبدالجبار حکمت وایي چې د غونډې هدف د شته ستونزو حل کول او د خلکو لپاره د اسانتیاو زیاتول دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور له مخې حکمت ویل چې په دې غونډه کې د سوداګرۍ پراخولو، د ناروغانو د تګ راتګ پر وړاندې د خنډونو لرې کولو او له کډوالو سره د سم چلند لپاره بحث وشو. له هغه وخت راهیسې چې طالبان نږدې څلور کاله وړاندې په افغانستان کې واک ته ورسېدل، طالبان او پاکستاني سرحدي ځواکونو په تورخم کې سوځلې نښتې کړې دي. دا نښتې کله ناکله د تورخم د لارې د تړلو لامل شوې دي. ټاکل شوی ده چې نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د انرژي پیوه کانفرنس کې د یو شمېر ودونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه واخلي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر مولا عبدالطیب منصور پرون له کابله تاشکند ته ولاړ. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس پیوه راپور کې ویلي چې د دې کانفرنس موخه د انرژي په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ پیاوړتیا او په ګډو پروژو کې د پانګونې فرصتونو لټول او د اوبو انرژي په برخو کې د موجوده ننګونو کمول دي. ټاکل شوی ده چې د تاشکند په دې غونډه کې د ازبکستان، قزاقستان، افغانستان، روسي او د سیمې د یو شمېر نورو ودونو وزیران هم درته د نړیوالو سازمانونو یو شمېر استازي ګډون وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د پیژندلې څنګه خبرداري ورکړه چې نن سه شنبه د غوي د رښتمه په بدخشان، نورستان او کرړ کې سخت باران، برېښنا او سیلابونه راشي. د ادارې د دوشنبه پر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې په مختلفو ځایونو کې د باران اندازه د 10 او 20 ملي مترو ترمنځ تمه کیږي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې په لویدیځو سویلي او مرکزي ولایتونو کې نسبتا قوي بادونه احتمال شته چې سرعت یې په مختلفو ځایونو کې په ساعت کې له 50 څخه تر 100 کیلومتر پورې وي. مخکې لدې د دوشنبه په ورځ په ولس ولایتونو کې د باران او سیلابونو د احتمال وړاندوینه شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې په افغانستان کې د باران کچه له اوسه څخه ټیټ ده. د دې درې په وینا وچکالي په ځینو ولایتونو کې د فاریاب په ګډون یوه جدي اندېښنه ګرځېدلې ده. د صدر اعظم نریندر مودی پاکستان ته خبرداري ورکړه چې د هند پر وړاندې د ډول طرح غریز بریت له پیلولو ډډه وکړي. مودی د دوشنبه په ورځ د غوي دوشتمه په یوه تلویزیوني وینا کې ویل چې که اسلام آباد د استخدام وکړي نو نوې ډیلی به په مناسب اقدام سره ځواب ورکړي. دا د هند پاوز لخوا په پاکستان کې پر ځینو هدفونو له بریت وروسته د مودی لمړنۍ څرګندونې دي. هند ویلي چې دا بریدونه د ترهګرو پر مرکزونه شوي دي. پاکستان د هند هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د سخت دریځ او وسلوالو ملاتړ کوي او ویلي چې زینو چې تیرونه د هند لخوا پر بریټ شوی وو ملکی سیبی وي. اسلام آباد تر اوسه د هند د لمړي وزیر د څرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي. د قبرز کډوال مرسل وزیر وایي چې د سوریه موافقه کړې ده چې خپل غد بابیر ته واخلي چې د کښتۍ لری قبرز ته د ننوتلو هڅه کړې ده. نیکولاس اندیوس د دوشنبه په ورځ اول چې دوه کښتۍ چې هرې یوې د دیرش سوریه وګړي لیږدول په وروستیو ورځو کې د دوه اړخیز تړون له مخې بیرته راستنه شوې دي. چارواکو د تړون په اړه نور جزئیات فرنه کړل. هغه زیاته کړه چې د دواړو ودونو چارواکي د انساني قاچاق سره د مبارزې لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې اروپایي ټولنې د بشري حقونو دفتر د قبرس پر حکومت غا کړی چې دا کډوالو بیرته استنبول ودروي چې هڅه کوي د کښتیلو لارې د هیواد ته ورسیږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. دا ټولنیز رسنی کارکونکو ته د امر بالمعروف وزارت خبرداري وړاندې به په خبرونه کې ووري. تیرو درو کلونو کې د افغانستان په بیلابیل سیمو کې درې زره د اسلامي زده کړو مرکزونه جوړېدل.
د طالبانو د راتګ څخه وروسته مدرسې ډېرې زیات شوې دي. په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونو په باره کې هېڅ پرېکړه نه نیول شوې.
کوس کې په شخصي لګښت د اوبو یو بند جوړیدل. خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کورنی امنیت وزارت د شنبې په ورځ د غویې ویشتمه په متحده ایالاتو کې د زرګونو میشتو افغانانو لپاره د موقتي خوندي وضعیت پای ته رسیدو اعلان وکړ. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستین نوم پیو بیان کې ویل چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولی او د افغانان د موقتي خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی او د هیواد اقتصاد ثبات مومي. هغه نوم ویلي چې د افغانانو لپاره د موقتي خوندي وضعیت برنامه به د می پشل پایته ورسیږي او دا غیلغه کېدل به د جولای له 12 څخه عملی شي. د موقتی خوندی وضعیت برمه د هغو بهرنیو وګړو لپاره ده چې د جګړې طبیعي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل واتستان شي. په بیان کې د امریکا د کورنی امنیت د وزیر له قوله ویل شوی چې د موقتی خوندی وضعیت لغوه کولو د متحده ایالاتو د ملي ګټو سره سمون لري. په دوام کې ویل شوی چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت اسناد ښیي چې ځینې کسان د درغلې د عامه خوندیتوب او امریکا د ملي امنیت د غواخله عمله تر څېړنې لاندې نیول شوې دي. د افغان ویک د پنوم د وی ادارې د معلوماتو مخې د عمل شاخې 10,000 افغانان وګړي په امریکا کې د موقتی خوندي وضعیت تر پوښښ لاندې دي. د دې ادارې مشر شان وان ډرایور ویلي چې د افغانستان لپاره د موقتی خوندي وضعیت د لغوه کولو پریکړه پر حقیقت نه بلکې د هغه په وینا پر سیاسي اساس شوې ده. وان ډرایور په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان لا هم د طالبانو تر واک لاندې دی او هلته هیڅ فعال د پناه غوښتنې نظام شتون نه لري. هغه همداراز ویلي چې په افغانستان کې لا هم د هدفمندې وژنې، خپل سری نیونې او پراخ بشري سرغړونې په ځانګړي ډول د ښځو لږکیو پر وړاندې روانې دي. د افغان وکویک مشر ویلي چې د امریکا او حکومت هغه څه چې نن ترسره کړي دغه په وینا له هغه کسان سره خیانت دی چې د امریکا لپاره یې خپل ژوند له خطر سره مخ کړی دی. په امریکا کې یې نوی ژوند پیل کړ او زموږ یې پر ژمنو باور کړی و. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري هغه خبرداری د یو شمیر خلکو د خواله رسنیو کارکونکو او مدني فعالانو نیوکه باندې خنې را پرول دي چې ویل دي د ټولنیزو رسنیو نه مشروع غیر اخلاقي کارولو لامل له کارکونکو سره به قانوني چلن وشي. دوی دا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې له دې لارې خلک سانسور ته اړوبسي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د رسنیو د سانسور او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه نیوکه دوام لري، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خبرداری ورکړی چې د خواله رسنیو نامشروع او غیر اخلاقي کارونه به له قانوني چلند سره مخ سي. د خبرداری د یو شمیر افغانانو خبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. دوی ادعا کوي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د څارلو له لارې د نیوکو د ځپلو او د بیان ازادۍ د محدودولو کل لري. د بلخ ولایت اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي رادیو ته وویل
پیغام می خاينم یار کی که بر خلاف شون غب بزنم و راپارتن دوستا هستن که محاکمه شدن کسایی که فیسبوک تو واتساپ یا تویتر یا لینک میکردن
دوی غواړي هر څوک چې په خلاف خبري وکړي زندان ته واچوي. ملګری می شته چې محاکمه شوي هغه کسان چې فیسبوک واتساپ او یا تویتر یې درلوده یا یې لینک کول دوی یې نیولي او بندیان کړي. د بیان ازادي په دې ډول نه کیږي چې هر څه دولت ووایي او خلک خپل غږ پورته نه کړي. دوی غواړي چې دا نظام په شاهي او میراثي شکل پاتې او خلک څنډه او انزوا کې وي، خو که څوک خبرې ونه کړای شي ژوند پې ترخیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې ده هم نه غوښتل نوم یا اصلي غږ په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دا خبردارای نه یوازې د بیان ازادۍ ته مستقیم ګواښ دی بلکې د خواله رسنیو کارونکو رواني خوندیتوب هم په نښه کوي.
اگر بخوایم صدای خدا بلند کنیم، اگر بخوایم اعتقاد بگیریم در مو شبکه اجتماعی در مو رسانه
که موږ وغواړو چې خپل غږونه اوچت کړو او یا نیوکه وکړو نو باید د همدې خواله رسنیو له لارې وکړو. که زموږ فعالیت په شبکو کې تر قانوني چلند لاندې نیسي دا ډېره د شرم خبره ده او زموږ د هیواد د بیان ازادي ته زیان رسوي. هغوی غواړي چې د بیان ازادي خوزبی.
دغه خاریان وایي طالبانو د ټولنیزو رسنیو د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې د تعریف لپاره کوم معیار نه دی وړاندې کړی او ویرسته چې حتی ساده نیوکه هم جرم وګڼل سي او په خبره یې دا هم څرګنده نه ده چې کوم مسایل د فکري او اخلاقي انحراف لامل ګڼل کیږي او سزا یې څه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړی چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله به له قانوني چلند سره مخ سي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دوشنبې په ورځ په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون خپور کړی ویلي چې دغه وزارت له خپل قانوني واک او اسانتیاو نه په استفادې د هغو کسانو یا ډلو د ټولو پاڼو او اکاونټونو فعالیتونه څاري چې د ده په خبره هڅه کوي د دیني عقیدو د تخریب او د ټولنې روحیې ته د زیان رسولو له لارې تعصب، سپکاوي، فکري او اخلاقي انحرافاتو ته زمینه برابره کړي. د خواله رسنیو ځینو کارونکو د خبرداري ته په غبرګون کې لیکلي چې مجازي شبکې باید د کرکې، قومي تعصب او دښمنیو د پارولو په موخه ونه کارول سي، خو ځینو نورو لیکلي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د بشپړې څارنې تخنیکي وړتیا نه لري، خو د ویرې په رامنځته کولو خلک دې ته اړ باسي چې ځانونه سانسور کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندانۍ پخواني ویاند او پخواله رسنیو طالب پلاوي جنرال مبین په نوم یو کس ته نږدې سرچینو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د طالبانو د پالیسیو خلاف څرګندونو له امله نیول سوی او د دوی د حکومت د یوې نظامي محکمې لخوا په اتلسو میاستو بند محکوم سوی دی. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د هندوکش غاک په نوم یوې رسنۍ چې طالبانو ته نږدې رسنۍ ګڼل کیږي په پرله پسې ډول په خپله ایکس پاڼه داسې ویډیوګانې او راپورونه خپروي چې پکې هغه کسان ښودل کیږي چې د دې رسنۍ په ټکو د طالبانو له لوري د شرعي احکامو او اخلاقي ارزښتونو خلاف مطالبو خپرولو له امله ورسره د دوی قانوني چلند سوی او یا ورته سپارښتنې سوي دي. په ورته وخت کې ځینې مدني فعالان وایي په داسې حال کې چې نیوکه په نظام کې د اصلاحاتو لپاره لاره هواروي نه باید لټونه وبلل سي او منتقدین باید له دینه منکرین ونه ګڼل سي. له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل
انتقاد سرکشي از اسلام نیست، بلکې
نیوکه له اسلامه سرغړونه نه ده، بلکې د خوال لپاره او هغه کړنلاره ده چې مسلمان سیاستوال او دولتي چارواکي ترسره کوي. موږ هیله من یو چې دې مسلې ته ډیر پام وشي او که خدای مکړه د لازمه مسئلے اروان فکر کوي نو تاسو به هیڅ کله ونه کړی شي چې یو دولت له خلکو سره مل کړي.
د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. خو د بیپولي خبریالانو او د بشري حقونو ځینو سازمانونو ویلي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونه شدیدن زیات سوی او د کورنیو رسنیو فعالیتونه د طالبانو له لوري تر څار لاندې دي. دغو سازمانونو دا هم ویلي چې ځینې خبریالان د انتقادي یا خپلواکو راپورونو د خپرولو له امله نیول سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبان حکومت د پونو وزارت وایي چې په تیرو درو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې درو زره د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړي دي. د طالبان تر واک لاندې ملي ټلویزیون د وزارت په حواله راپور کړی چې په دې مدرسو کې د پاسه درې لکه نارینه او ښځینه طالب العلمان په زده کړو بوخت دي. د ښوونځیو شمېر ښځینه او نارینه زده کوونکي وایي چې طالبانو د عصري زده کړو پر ځای د دیني مدرسو جوړولو ته مخه کړې ده. نور حال د اکرام الاکرام په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري په بیساري ډول د دینی مدرسو ډیریدل. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي یوازې په تیرو دریو کلونو کې د اسلامي زده کړو 2902 مرکزونه جوړ کړي چې شاوخوا 300 نارینه او ښځینه طالب العلمان پکې په زده کړو بوخت دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون د پوهنې وزارت له قوله په یو بیان کې ویلي چې په دې زده کوونکو کې 2,16,904 نارینه او 9,1500 خزینه زده کوونکي شامل دي. د طالبانو د پوهنې وزارت دا هم ویلي چې په دغه مدرسو کې د زده کوونکو لپاره په 403 مالي کال کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان لمخې په بیلابیلو ولایتونو کې 440 لیلی هم منظوري شوي چې اوسمهال پکې له 20,000 ډیر طالب العلمان اوسیږي. د پوهنې وزارت ویلي دغه راځي په تیرو دریو کلونو کې 2,99 ښوونځي هم جوړ کړي. دا په دې معنا چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د هر نوي جوړ شوي ښوونځي په بدل کې 15 یا مدرسې جوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس مهال د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د زده کړو دروازې تړل شوي او هلکان هم په ښوونځیو کې د درسي موادو له کمښت سره ټکوي. په کابل کې د لسم ټولګي یوې زده کوونکي لیلما چې د طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته له زده کړو محرومه شوې، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره هیڅ طرحه جوړه نه شوه کړای، خو د دیني مدرسو زیاتېدلو ته یې کار ویلی.
د طالبانو د راتګ څخه وروسته مدرسې ډېرې زیاتې شوې دي. په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه په باره کې پریکړه نه نیول شوې. دا صحیح خبره ده چې مدرسو ته هم ضرورت دی په افغانستان کې، خو دې ترڅنګ باید عصري علومو ته هم ډېر زیات توجه وشي او د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه افغانستان باید پرمختګ وکړي، نه دا چې شاته لاړ شي. د عصري علومو ته ډېر زیات ضرورت دی.
په ننګرهار کې د ښوونځي یوې خزینه زده کوونکي هم چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دیني علومو تر څنګ عصري علوم هم ضرورت دي تر څو یو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقي وکړي. زه د مسؤلین نه غواړم تر څو بیا د افغانستان د نجونو پر وړاندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي تر څو وکولی شي د دیني علومو تر څنګ خپل عصري علوم ته هم ادامه ورکړي.
له دې وړاندې د ښوونځیو یو شمېر نارینه زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ښوونکو او درسي موادو د کمښت له امله نشي کولای په سمه توګه زده کړې وکړي. د غراز د پوهنې او لوړو زده کړو په نصاب کې د ځینو ساینسي مضامینو د کمیدو او پر ځای د دینی علومو د مضامینو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي. د ښوونځیو یو شمېر ښوونکي وایي دینی زده کړې مهمې دي، خو دا چې حکومت عصري زده کړو ته پاملرنه کمه کړې ده اندېښنې وړ ده. یو ښوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دوی دینی علوم تر ټولو لومړیتوب ورکړی او په وسنی وخت کې کوم د دینی علومو تر څنګ دا چې ضرور دي هغه عصري علوم هم دي، ځکه دا د ټولنې اړتیا ده. په وسنی وخت کې عصري علوم چې دي د ټولنې لاغه مهم اړتیا څخه ګڼل کیږي، ځکه که موږ نړۍ ته متوجه شو نو دوی ټول په عصري ټکنالوژي سنبال دي.
د راپورونو پر بنسټ د تیر جمهوري حکومت پر مهال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 دینی مدرسې موجودې وې چې یوازې 200 د پوهنې وزارت سره ثبت وې. د پوهنې وزارت د هغه مهال چارواکو ویلي وو چې د دینی مدرسو او عمومي زده کړو د نصاب د نږدېوالي هڅې کوي. د طالبانو پوهنې وزارت په داسې حال کې په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتېدو خبر ورکړی چې له دې وړاندې د دغه مدرسو د زیاتېدو په اړه په نړیواله کچه اندېښنې ښودل شوي. د تیر 2023 کال د فبروري په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقونو د مرکز په نوم یو بنسټ وویل چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر دینی او جهادي مدرسې او د طالبانو د ایډیالوژۍ د خپرېدو مرکزونه جوړ کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو چې د طالبانو هغه پالیسي چې د زده کړو تمرکز په مدرسو او دینی زده کړو محدودوي کولای شي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي. هغه زیاته کړې وه دا بنی واضح افغان ماشومان په پراخه کچه له مهارتونو او د پوهې بې برخې کولو له خطر سره مخ کړي، بلکې کېدای شي د بیکارۍ او بېوزلۍ سره یو ځای د افراطي ایډیالوژۍ لپاره ښه زمینه برابره کړي او د کورني تروریزم سیمه ییزې او نړیوالې بې ثباتۍ خطر زیات کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې د اداري چارو پر مهال ترې کمیشن کاران اضافي او ناقانونه پیسې اخلي. د ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ډېری ادارې لا هم کمیشن کاران لري او د دوی د قانوني ادارو چارې او اسناد د اجرا کولو پر مهال ترې اته په سلګونه ډالر اخلي. نورحال په دې راپور کې
سابق دوران جمهوریت که عطا رشوت بسیار زیاد بود، حالا با اون سیستم نیست منتها زیادتر کار اگام زر کمیشنکارا پیسه میگیرن.
در کابل خار یا وسیدون که چی در موضوع در حساسیت لامل اینا کتل نومی راپور که خپورسی ازادی راژیو سرای خبرو که ادا وکرا چی در طالبان و حکومت تر کنترول لاندی در نکاحات اخیستو پیوه محکمه او در موتر در لایسنس تمدیدول و پر محال در ترافیک ریاست که تر کمیشنکارانو پیسی اخیستی دی. در وایی که چو پا قانونی توگه خپل اداری چاره او اسناد خلاصوی په میاستو یو وخت نیول کیږي، په داسې حال کې چې په خبره کمیشن کاران یې په کمترین وخت او حتی سلګونه ډالرو په بدل کې خلاصوي. د زیات کړه
شخصا خودم اسناد ما نکاحت ما فرق دا و تخلص فرق کړم د تخلص خودم بود تخلص خانم دغه چیز بود
شخصا زما خپل اسناد زما د میرمن په نکاحت کې مې د میرمنې تخلص فرق درلود هغه مې جوړو باور وکړ چې د دولت شوبه په شوبه یې وزغلول کله مې چې سلام جواب هر سره وړل محکمې ته مې چې وړل محکمې له هیڅ ډول دلیل پرته راته وویل چې زه شپږ میاشتې وروسته راشم ویل یې زه چې ستا اسناد څیرې شوي اصلا په افغانستان کې بازخواست کول ډېر سخت کار دی نو مجبور او مکلف کیږي چې کله کار بندیږي کمیشن کار ته پیسې ورکړي
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل پراپور کې نوم خپور سي ورته شکایت کوي
اکثریت خلک اوس په اداري چارو کې کمیشن کاران ته پیسې ورکوي تر څو د دوی چارې په مخ باندې بوځي خصوصا دغه کارونه یا دغه کمیشن کاري د تذکرو په اخیستلو یا موټر د لایسنس یا جواز سیر اخیستل پر مهال باندې خلک مجبوریږي تر څو کمیشن کاران ته پیسې ورکړي زما په نظر باندې عمده لامل د دغه کار دا ده چې اداري سیستم کې کاغذ پراني یا بوروکراسي چې ورته وایي دا زیاته ده او مراجعین حتی تر دې پورې زورول کیږي په نشي کوي چې د یوې تذکرې لپاره یا موټر د جواز سیر یا د لیسنس لپاره څو ورځې په سلسل په تیری کې
دا ستونزې یوازې په کابل کې نه بلکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم مطرح کیږي د افغانان وایي په داسې حال کې چې د هیواد تر نیمایي زیات نفوس اقتصادي حالت له صفر سره ضرب دی د غروانو کمیشن کاریو او د دوی په خبره بډو اخیستو ترې ژوند نور هم سخت کړای دی د رنګرهار ولایت یو اوسیدونکي حکمت الله وویل
خپل مې ملګری تقریبا 900 ډالر یې پور کړو او کم مجبور شي کمیشن کاران ته پیسې ورکړي چې مور نه کې نو دا څنګه نه هليږي د کې غټ مشکل پیدا شوی او ته بل طرف ته مجبور شي کمیشن کاران ته 900 ډالر مانی یو پاسپورت د پاره دا وکړي چې دا پاسپورت کې عمر او تذکرې د بایومټریک تذکرې او د پاسپورت عمر سره به ته سره ورته کې کنه هم دا د مراحل آسان شي نو دا کمیشن کارې پر دې کې ختم شي نو د اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي
د خوست ولایت یو سیدونکو چې د هم دوه تستون ضلع عمل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي رادیو ته وویل
ما هغه چې پیسې لري اقتصاد نه بل جوړ دی کول شي د پیسو په زور په ډیر لاند وخت کې خپل پاسپورت یا هم لیسنس واخلي له مسول چرواکو مه هله دا شه دغه برخه ته پام وکړي او پوکیمنه د افغانستان هر وګړی په قانوني حق لري تر څو په آزاد ډول پرته له پیسو پرته له کمیشن کارۍ څخه خپل پاسپورت او لیسنس واخلي
دا ډول شکایتونه یوازې اوس نه بلکې د دې جمهوریت نظام پر مهال هم په پراخ ډول مطرح کیدل که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغانانو د اداو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې د حکومت مشر مولا هیبت الله اخونزاده په ګډون د حکومت بیلابیلو چارواکو ویلي چې په مختلفو برخو کې له فساد سره مبارزه کړې او لا هم دا ډول مبارزه د چارو په لومړیتوبونو کې ده خو له دې وړاندې بیلابیلو څارونکو نړیوالو ادارو راپورونه ورکړي چې په افغانستان کې د اړوندو څرګرو او درېمګړو رڼو بنسټونو د نشتون له امله په دغه هیواد کې تر بل هر وخت د اداري فساد کچه مخ په لوړېدو ده له دې ډلې د روڼتیا نړیوال سازمان د روان 2025 کال د فبروري په 11مه د 2040 کال لپاره په خپل خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د 180 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی دغه سازمان زیاته کړي چې افغانستان د روڼتیا په برخه کې له 10 نمرو ترلاسه کړي او فساد سره د مبارزې په برخه کې 3 درجې شاته کړای دی
ازادي رادیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ د غوی دوی شمه سعودي عربستان ته لاړ دا د ولسمشر په توګه د ترامپ د دومي دورې په جریان کې د لومړی رسمي بهرنی سفر دی د سعودي عربستان له سفر وروسته هغه به قطر او متحده امارات ته سفر وکړي نور جزئیات په دې راپور کې
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ مزینی ختیځ ته خپل سفر تاریخي بللی دی ټرمپ به خپل سفر په ریاض کې د سعودي عربستان له چارواکو سره په لیدنو پیل کړي او بیا به قطر او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي د دې سفر په لړ کې د امریکا ولسمشر به د غزې جګړې له ایران سره د اټومي خبرو اترو او د منځني ختیځ د دریو هیوادونو له مشرانو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه خبرې وکړي ډونالد ټرمپ ویلي دي چې هغه ممکن د روسیې او اوکراین ترمنځ مستقیمو خبرو اترو کې د ګډون لپاره ترکیې ته هم سفر وکړي تمه کوي چې دا خبرې اترې به د پنجشنبه په ورځ د غوی 15مه په استانبول کې ترسره شي منځني ختیځ ته د ټرمپ له سفر مخکې حماس ډلې پرون یو امریکایي اسرائیلي یرغمل خوشې کړ یویش کلان ادان الکساندر د 1900 څخه زیات د حماس په توقیف کې ساتل شوی وو امریکا او اروپای ټولنه حماس د وی ترهګر ډلې په توګه پیژني د اسوسییټډ پریس په وینا د ډونالډ ټرمپ ادارې ته د خنیت په توګه د حماس د اقدام کولې شي په غزه کې له اسرائیل سره د نوي اوربان لپاره لاره هواره کړې. الکساندر لمړی د سر صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل شو او له هغې وروسته اسرائیل ځواکونو ته وسپارل شو. سعودي عربستان ته له تګ مخکې د امریکا ولسمشر د ایران سره د اټومي خبرو اترو په اړه ویل چې هیواد په دې خبرو اترو کې له متحده ایالاتو سره مناسب چلند کوي او زیاته کړه چې خبرې اترې ښې روانې دي. ټرمپ دا هم زیاته کړه چې د ایران په اړه ډېر ښه پرمختګونه روان دي. د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو اترو څلورم پړاو د یکشنبې په ورځ د غو یویشتمه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی د خبرو اترو د پړاو د تیرو غونډو په پارتلا ډېر جدي او څرګند وبلل. سیمې ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر اصلي موخه د سوداګریزو اړیکو پراختیا بلل کېږي. د راپورونو له مخې ټرمپ هڅه کوي چې سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته د خپل سفر په جریان کې د $1 تریلیون په ارزښت تړونونو او پانګونې ژمنو سره بیرته راستون شي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست مرکز اړوند سړو اوبو سیمه کې وی کورنۍ په خپل شخصي لګښت د اوبو یو بند جوړ کړی چې په دې بند کې په کافي اندازه اوبو مهارو ذخیره شوې دي. سیمهوال وایي د دې اوبو په مهارو سره لسګونه تجربه کرنیزې ځمکې آبادې شوې، د اوبو کچور سره لوړه شوې او د سیمې پیوشنه او تفریح منطقه بدله شوې ده. د سړو اوبو اوسیدونکي غوښتنه کوي چې نړیوالې موسسې او اړوند ادارې دا ډول بندونه د خوست په نورو سیمو کې جوړ کړي. نور حال د نجیب الله خیر په رپورټ کې.
دا د مرکز اړوند سړو اوبو په سیمه کې د یوې کورنۍ لخوا د اوبو جوړ شوی سرمن دی چې جوړېدو یې د دې ځای اوسیدونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي او د دې ځای پخواني وچغرونه او شاړې ځمکې او غونډۍ ورسره شنې او آبادې شوې دي. د سړو اوبو د میاخیلو کلي اوسیدونکي وایي افغانستان او په ځانګړي ډول خوست د وړو بندونو او سربندونو د جوړولو ډېرې سرچینې لري چې په آبادۍ سره خلکو ته پوره اسانتیاوې برابرېدلی شي. د سربند مسؤول محب جان مشال رادیو ته وویل
طبیعي سرچینه موږ ډېر لرو خو چې په مناسب طریقې سره ګټه ترې اخیستل شي هغه ګټه د اوبو مهرول دي چې موږ مهر کړی دي په خپل شخصي لګښت سره تقریبا د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت موږ دا بند جوړ کړی دی. د دې اقتصادي ګټې موږ د میونو تولید ته نه کوم، میون مورچول دي کبان او لسګونه جریبه ځمکه ته نه خړوبو او منطقې ته په اوبو سطح لوړه کړې ده. هغه څو یو چې مخکې وچو اوبه لري
په ټوله کې تر هوارو سیمو په غریزو منطقو کې د بندونو جوړول اسانه، ډاډمن او په کم لګښت سره امکان لري. د خوست اوسیدونکي هم وایي د دې ولایت ډېرې سیمې غریزې دي او د اوبو د ذخیره کولو لپاره د بندونو جوړول پکې لږ لګښت غواړي ځکه دوه خواو ته طبیعي غر وي او یوازې مخې ته د سربند جوړول غواړي. یو تنځایي اوسیدونکي محمد عارف وویل
موږ د اوبو مهارولو لپاره مسات کور وکړو. الحمدلله کوزه خوار د ډېره غټه اوبو بهږي، دا کافي اوبه ده او دا موقتی وبنه د دایمي پخاو به د بهږي او دې وبونه ډیم جوړ شي یا وبدا مهار شي. دا سي نور غرو سیمو کې غریز سیمو کې غاو وب مهار شي ملدارای دي پورا دي ملک دي وطن دي خلا دي پورا دي بوټو دي پورا ټول دي پرې پیدا ده.
د بندونو په جوړېدو او د اوبو په ذخیره کېدو سره لدی سربیره چې سیمه زرغونیږي ورسره هغو سیمو ته د سیلانیانو ورتګ هم ډیریږي. ځوانان غوښتنه کوي چې د بندونو په خوا کې خلکو په خاطر د تفریح لپاره دي هم اسانتیاوې لپاره نه غورځول کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکی شاهد وایي
افغانان په ټوله کې خاصتا خوستوال ډېر د سیل تفریح ځایونو سره مینه لري، علاقه لري. دا چې تیرو څلوېښتو کلونو جګړې افغانان ځورولي دي نو په اوس کې دا تر ټولو ښه زمینه برابره شوې ده. د تفریحي ځایونو آبادول دغو ځایونو ته تګ زیات شوی دی نو په کار هم دا ده چې په دې برخه کې نور هم کار وشي.
بل لوري ته ځایي مسؤولین هم وایي د سربندونو د جوړولو ځایونه د خوست په هر لرې او نږدې سیمه کې شته او یو شمېر سربندونه جوړ شوي هم دي. خو دوی هڅه کوي د سربندونو شمېر ډېر کی. د شمال خورم سندیزی اوزی مشر عبدالقیوم ثابت ول
د چکډیمو دی فاره مو په خوست ولایت کې کین کا وکدا وای چې زر چکډیمونه کو جوړ شي هم پکې کم دي او الحمدلله د دې په خاطر وساتلش چکډیمونه په هر ولسوالۍ کې یو یو جوړیږي، په مرکز کې 15 جوړیږي. دلته موږ ډیر زیات زمینی ویل ورو دي او بو دي فارس او بو هغه سي مہر سي او بو مطلب تغذیه سي خو ان شاء الله کار روان دي.
که څه د خوست په شمیر سیمو کې د اوبو واړه بندونه او سربندونه جوړ شوي چې تر یو برید د باراني اوبو د ځای کېدو او ځینو سیمو کې د سیلابونو د ویجاړۍ ګواښ یو څه کم کړی
هفتونیم صبح به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. به مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. امروز سه شنبه 23 مای ثور سال 1404 خورشیدی و 13 مای می سال 2025 میلادی است. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده روز دوشنبه پایان وضعیت حفاظت موقت برای هزاران افغان مقیم آمریکا را اعلام کرد. کریستی نوام وزیر امنیت داخلی ایالات متحده در بیانیه گفت که شرایط افغانستان را بررسی کردند و این افغانها واجد معیارهای لازم برای حفاظت وضعیت حفاظت موقت نیستند. شان ون دایور رئیس سازمان افغان ایوک گفته است تصمیم به لغو وضعیت حفاظت موقت برای افغانستان بر بنیاد واقعیت نه بلکه به گفته او بر پایه سیاست اتخاذ شده است. بیشتر تا دقایق دیگر. مقام‌های طالبان و پاکستان نشستی را روز دوشنبه در تورخم برگزار کردند. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در پست در شبکه اکس از اشتراکش در این نشست خبر داده، اما درباره گفتگوهای دو طرف چیزی نگفته است. آنسو عبدالجبار حکمت کمیسار طالبان در تورخم میگوید که هدف از نشست حل مشکلات موجود و افزایش تسهیلات برای مردم بود. با گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، حکمت گفته است که در این نشست روی گسترش تجارت، رفع موانع در رفت و آمد مریضان و برخورد درست با مهاجرین بحث شد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته، نیروهای مرزی طالبان و پاکستان چندین بار در تورخم با هم درگیر شدند. این درگیری ها گاه باعث بسته شدن گذرگاه تورخم شده بود. ازبکستان امروز سه‌شنبه از پنجمین کنفرانس بین المللی انرژی در تاشکند میزبانی میکند. یک هیئت طالبان بر ریاست عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب این گروه برای اشتراک در این کنفرانس دیروز به ازبکستان رفت. این وزارت در بیانیه گفته است که کنفرانس تاشکند به هدف تقویت همکاری های منطقه‌ای در بخش انرژی و بررسی فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های مشترک برگزار می شود. استفاده از انرژی قابل تجدید و راهکارهای کاهش چالش های آب و انرژی از دیگر اهداف کنفرانس گفته شده است. ازبکستان از صادرکنندگان عمده برق به افغانستان است. ازبکستان با حکومت طالبان روابط نزدیک دارد و تلاش کرده که تعاملات خود را با این گروه در بخش‌های اقتصادی و ساحات دیگر گسترش دهد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان هشدار داده که بدخشان، نورستان و کنر امروز سه‌شنبه گواه باران شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی خواهند بود. این ریاست در خبرنامه روز دوشنبه گفت که مقدار باران در نقاط مختلف بین 10 تا 20 میلی متر پیش بینی شده است. در ادامه گفته شده که در ولایت‌های غربی، جنوبی و مرکزی احتمال بادهای نسبتاً شدید وجود دارد که سرعت آن در نقاط مختلف بین 50 تا 70 کیلومتر در ساعت خواهد بود. پیش از این احتمال باران و سیلاب روز دوشنبه در 17 ولایت پیش بینی شده بود. نریندر مودی صدر اعظم هند به پاکستان در مورد رواندازی هر گونه حمله تروریستی علیه هند هشدار داده است. مودی در سخنرانی تلویزیونی روز دوشنبه گفت که اگر اسلام آباد دست به این کار بزند، دهلی جدید به آن پاسخ مناسب خواهد داد. این نخستین اظهارات مودی پس از حملات اردوی هند به برخی اهداف در پاکستان است. هند گفته که این حملات به پایگاه‌های تروریستی صورت گرفته. پاکستان اتهامات هند مبنی بر حمایت از تندروان مسلح را رد کرده و گفته است مکان‌هایی که هفته گذشته توسط هند مورد حمله قرار گرفت، ساحات غیر نظامی بودند. اسلام آباد درباره اظهارات صدر اعظم هند هنوز واکنش نشان نداده است. و معاون وزیر مهاجرت قبرس میگوید که سوریه توافق کرده تا شهروندان خود را که تلاش کردند ذریعه قایق وارد قبرس شوند تحویل بگیرد. نیکولاس ایوانیدیس روز دوشنبه گفت دو قایق که هر کدام 30 سوری را انتقال می‌داد بر اساس توافق دو جانبه در روزهای اخیر برگردانده شدند. مقام‌ها در مورد این توافق جزئیات بیشتر ارائه نکردند. او افزود که مقام‌های دو کشور برای مبارزه علیه قاچاقبران انسان تلاش می‌کنند. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد و اداره حقوق بشر اروپا از حکومت قبرس خواستند تا برگشت دادن مهاجران را که تلاش میکنند با قایق به آن کشور برسند متوقف کند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. وضعیت حفاظت موقت هزاران افغان در امریکا تا یک هفته دیگر به پایان می رسد. هشدار وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی بر پیگرد قانونی کاربران شبکه های اجتماعی با واکنش مردم روبرو شده.
پیام می خواهیم همی هر که برخلافشان گپ بزنم و را پردن دوستا هستند که محاکمه شدن، کسایی که فیسبوک، واتساپ یا تویتر یا لینک بیکدن دن اینا را گرفتار کردم.
مسئولان فدراسیون ملی شطرنج افغانستان با نگرانی از تعلیق بازی شطرنج میگویند که اگر این بازی ممنوع اعلام شود تمامی دستاوردهای این رشته از بین خواهد رفت.
شطرنج تحت تاثیر قرار گرفت و همگی شطرنج‌بازان که با در ارتباط بودیم با تمام فعالیت‌های خود بسته کردند.
و رئیس جمهور ایالات متحده سفرش به شرق میانه را تاریخی خواند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده روز دوشنبه پایان وضعیت حفاظت موقت برای هزاران افغان مقیم امریکا را اعلام کرد. کریستی نوام وزیر امنیت داخلی ایالات متحده در بیانیه گفت که شرایط افغانستان را بررسی کردند و این افغانها واجد معیارهای لازم برای حفظ وضعیت حفاظت موقت نیستند. او افزوده است که وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود یافته و اقتصاد این کشور در حال ثبات است. خانم نوام گفته که وضعیت حفاظت موقت برای افغانها در امریکا در 20 ماه می پایان می‌یابد و لغو آن از تاریخ 12 جولای اجرایی می شود. برنامه وضعیت حفاظت موقت برای شهروندان خارجی که به دلیل جنگ، حوادث طبیعی یا سایر شرایط غیر عادی نمی توانند به کشور خود برگردند در نظر گرفته شده است. در بیانیه به نقل از وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمده است که لغو وضعیت حفاظت موقت به منافع ملی ایالات متحده است. در ادامه گفته شده که مدارک وزارت امنیت داخلی نشان می دهد که برخی افراد به دلیل تقلب و تهدید مسئولیت عامه و امنیت ملی ایالات متحده تحت تحقیق قرار گرفتند. بر اساس معلومات سازمان افغان ایوک، حدود 11,000 شهروند افغانستان در حال حاضر تحت پوشش وضعیت حفاظت موقت در ایالات متحده قرار دارند. شان ون دایور رئیس این سازمان گفته است تصمیم به لغو وضعیت حفاظت موقت برای افغانستان بر بنیاد واقعیت نه بلکه به گفته او بر پایه سیاست اتخاذ شده است. وندایور در بیانیه افزوده که افغانستان همچنان تحت حاکمیت طالبان قرار دارد و در آن هیچ نظام پناهندگی فعال وجود ندارد. او همچنان گفته است که در افغانستان قتل‌های هدفمند، بازداشت‌های خودسرانه و نقض گسترده حقوق بشر به ویژه علیه زنان و اقلیت‌ها ادامه دارد. رئیس سازمان افغان ایوک گفته که آنچه حکومت آمریکا امروز انجام داده به گفته او خیانت به کسان است که زندگی خود را برای آمریکا به خطر انداختند، در آمریکا زندگی نو ساختند و به وعده های ما باور کردند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
هشدار تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی بر پیگرد قانونی کاربران شبکه های اجتماعی در صورت استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از این شبکه ها با واکنش و نگرانی شماری از مردم در افغانستان روبرو شده. آنان مدعی‌اند که حکومت طالبان از این طریق در تلاش است تا مردم را به خودسانسوری وادار کند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که انتقادها از سانسور رسانه‌ها و محدودیت‌های فزاینده بر آزادی بیان در افغانستان همچنان ادامه دارد، وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هشدار داده که استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از شبکه‌های اجتماعی پیگرد قانونی در پی دارد. این هشدار واکنش و نگرانی شماری از شهروندان افغانستان را برانگیخته است. آنان مدعی‌اند که طالبان با تلاش بر نظارت از شبکه‌های اجتماعی قصد سرکوب انتقادات و محدود کردن آزادی بیان را دارند. یک باشنده ولایت بلخ که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود بر رادیو آزادی گفت:
یا میخواین هم یارکی که برخلافشان گپ بزنن مورا پارتن دوستا هستن که محاکمه شدن، کسایی که فیسبوک تو واتساپ یا تویتر یا لینک میکردن اینا را هم گرفتار کردن، مردم ها را زیادتر بندی کردن. آزادی بیان به این شکل نمیشه دیگه که چیزی که دولت بگویم صدای خود را کس کشیده نتانه. میخواین نمین نظام به شکل سلطنتی و میراثی واقعی بانه و مردم گوشه و انزوا و کسی گپ زدن نتانه، گفتن نتانه، زندگی تلخ میه بسرش.
یک باشنده ولایت کابل که او هم نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت که این هشدار نه تنها تهدید مستقیم به آزادی بیان است، بلکه امنیت روانی کاربران را نیز هدف گرفته است.
ما اگر بخوایم صدای خدا بلند کنیم، اگر بخوایم انتقاد بگیریم در مورد شبکه اجتماعی، در مورد رسانه سوشال میدیا، باید صدا بلند کنیم. دیگه ای که سوشال میدیا و شبکه اجتماعی فعالیت میکنیم و ایران پیگرد قانونی میگیرن، این بسیار شرم‌آور است، بسیار به آزادی بیان کشور ما ضرر میرسانه. آزادی بیان را میخوان که زیر پای کنن.
این شهروندان میگویند که طالبان هیچ معیاری برای تعریف استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از شبکه‌های اجتماعی ارائه نکردند و بیم آن می‌رود که حتی انتقادهای ساده نیز جرم تلقی شود و روشن نیست کدام موارد عامل انحراف فکری و اخلاقی انداشته می‌شود و چه مجازات در پی دارد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به کاربران شبکه‌های اجتماعی هشدار داده است که استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از این شبکه‌ها پیگرد قانونی در پی خواهد داشت. سیف الاسلام خیبر سخنگوی این وزارت در یک پیام صوتی که روز دوشنبه 22 ثور از طریق رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان پخش شد، گفته که این وزارت با استفاده از صلاحیت‌های قانونی و امکاناتش فعالیت تمام صفحات و حساب‌های کاربری افراد یا گروه‌های را زیر نظر دارد که با گفته او تلاش می‌کنند با تخریب باورهای دینی و صدمه بر روان جامعه زمینه‌ساز تعصب، توهین، انحرافات اخلاقی و فکری شوند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش نوشتند که فضای مجازی نباید برای دامن زدن به نفرت، تعصب قومی و دشمنی ها استفاده شود. برخی دیگرانان نوشتند که طالبان توانایی فنی نظارت کامل بر رسانه‌های اجتماعی را ندارند، اما با ایجاد ترس مردم را به خودسانسوری وادار می‌سازند. در این حال شماری از فعالان مدنی از جمله سید اشرف سادات میگوید در حالی که انتقادات مسیر اصلاحات را در یک نظام هموار میکند، نباید عیبجویی محاسبه شده و منتقدان منکران دین قلمداد شوند. او به رادیو آزادی گفت:
انتقاد سرکشی از اسلام نیست، بلکه انتقاد به خاطر بیبود و روند کاری است که مسلما سیاستمدارا و دولت مردان انجام میدن، که ما امیدواریم به این مسئله بیشتر توجه بشه و اگر خدای نکرده به مسئله سرکوب بیشتر فکر کنند خود طبیعتاً شما نمیتونیم یک دولت هیچ وقت با مردم همراه بسازیم.
حکومت طالبان همواره تاکید کرده که از آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلامی و ارزش‌های ملی حمایت میکند، اما سازمان گزارشگران بدون مرز و برخی نهادهای حقوق بشری گفتند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 محدودیت‌ها بر رسانه‌ها در افغانستان به شدت افزایش یافته و فعالیت‌های رسانه‌های داخلی تحت نظارت دقیق طالبان قرار دارد. این سازمان ها همچنان گفتند که برخی از خبرنگاران به دلیل پوشش مطالب انتقادی بازداشت شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه عاصم عربستان سعودی شد. این نخستین سفر رسمی خارجی ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوریش است. او پس از دیدار از عربستان سعودی به قطر و امارات متحده عربی سفر خواهد کرد. بیشتر پس از یک وقفه کوتاه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سفرش به شرق میانه را تاریخی خوانده است. ترامپ در آغاز این سفر با مقام‌های عربستان سعودی در ریاض ملاقات می‌کند و سپس از قطر و امارات متحده عربی دیدن خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در این سفر در مورد جنگ غزه، مذاکرات هسته‌ای با ایران و معاملات تجاری با سران سه کشور شرق میانه گفتگو خواهد کرد. دونالد ترامپ گفته است که شاید برای پیوستن به مذاکرات مستقیم روسیه و اوکراین به ترکیه نیز سفر کند. انتظار می رود که این مذاکرات روز پنجشنبه در شهر استانبول برگزار شود. پیش از سفر ترامپ به شرق میانه، گروه تندرو حماس دیروز یک گروگان آمریکایی اسرائیلی را آزاد کرد. آدان الکساندر 21 ساله بیش از 19 ماه در بند حماس بود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این اقدام حماس به عنوان یک حرکت حسن نیت نسبت به اداره دونالد ترامپ میتواند زمینه را برای آتش بس جدید با اسرائیل در غزه فراهم کند. الکساندر نخست به کمیته بین المللی صلیب سرخ تحویل داده شد و سپس او را نیروهای اسرائیلی تحویل گرفتند. رئیس جمهور ایالات متحده پیش از آن که رئیس‌جمهور عربستان سعودی شود، درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران گفت که این کشور در این مذاکرات با ایالات متحده معقول رفتار می‌کند و افزود که مذاکرات به خوبی پیش می‌رود. ترامپ همچنان گفت که اتفاقات بسیار خوبی در مورد ایران در حال رخ دادن است. دور چهارم مذاکرات هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده روز یکشنبه 21 ثور در مسقط پایتخت عمان برگزار شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران این دور مذاکرات را جدیدتر و سریعتر از نشست‌های قبلی توصیف کرده است. بر اساس گزارش‌ها ترامپ در سفر به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی با دنبال بازگشت با توافق‌ها و تعهدات سرمایه‌گذاری به ارزش $1 تریلیون است.
بیشتر از خبر.
مسئولان فدراسیون ملی شطرنج افغانستان با نگرانی از تعلیق بازی شطرنج در این کشور میگویند که اگر این بازی ممنوع اعلام شود، تمامی دستاوردهای این رشته از بین خواهد رفت. مشاور ارشد فدراسیون ملی شطرنج افغانستان به رادیو آزادی دیروز گفت که پس از اعلام اخیر حکومت طالبان در مورد تعلیق شطرنج، بسیاری شطرنج بازان فعالیت‌های خود را متوقف کردند. گزارش در این مورد.
پس از نشر گزارش‌ها مبنی بر به تاریخ در آمدن بازی شطرنج در افغانستان، شمار از مسئولان فدراسیون ملی شطرنج میگویند که اعلام این تصمیم حکومت طالبان برای آنان یک خبر تکان دهنده بوده است. خیبر فرازی مشاور ارشد این فدراسیون روز دوشنبه 12 می با ابراز نگرانی به رادیو آزادی گفت که اگر شطرنج از لحاظ دینی ممنوع در افغانستان اعلام شود، تمامی دستاوردهای چندین دهه این رشته از بین خواهد رفت.
این تصمیم واقعا مرا بیاد اندازه مرا شوکه ساخت. نکته که بسیار مرا واقعا بسیار دیگر به تشویش بندازه ای است که از لحاظ دینی حرام نشد. ما به یقین گفته میتونیم که شطرنج تحت تاثیر قرار گرفت و همگی شطرنجبازایی که با در ارتباط بودیم و تمام فعالیت های خود را بسته کردن. تشویش کلی در میان شطرنجبازا دیده میشه.
او گفت که پس از حاکمیت طالبان این فدراسیون به دلیل مشکلات تشکیلاتی و نبود مسئولان آن نزد ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان رسمیت ندارد. این در حالی است که حکومت طالبان اعلام کرده که بازی شطرنج را تا زمان نامعلوم به حالت تعلیق درآورده است. اتل مشوانی سخنگوی اداره ورزش حکومت طالبان به روز یکشنبه در صحبت با رسانه‌های خصوصی تلونیوز گفته است که پس از بررسی‌های شرعی در خصوص بازی شطرنج و پایان ناهنجارها در سطح رهبری فدراسیون شطرنج در مورد اثرگیری بازی شطرنج زیر چتر اداره ورزش تصمیم گرفته خواهد شد. او دلیل تعلیق این بازی در افغانستان را مشکلات در سطح رهبری فدراسیون شطرنج و ملاحظات شرعی در مورد شطرنج خوانده است. برخی از مسئولان پیشین فدراسیون ملی شطرنج افغانستان نیز از این موضوع نگرانند و میگویند که حکومت طالبان باید در این تصمیم خود تجدید نظر کند. اسماعیل جمشیدی رئیس از بقیه این فدراسیون در افغانستان در مورد برادی آزادی گفت:
کدام ممانعت از نگاه شرعی هیچ وجود ندارد. اگر از نگاه شرعی وجود می داشت کشورهای عربی، ایران است، پاکستان است، اینا همه ی فدراسیون نه تنها در بخش ذکور بلکه در بخش اوناس هم دارد. این یک علم است. مخالفت با علم درست نیست، زشت است. از این خاطر من آرزوی می است که طالبان در این سر تجدید نظر بکنند و اجازه بدن که فدراسیون شطرنج فعال باشد.
او افزود که شطرنج نه تنها یک بازی بلکه علم، ورزش و هنر است که میتواند تاثیر مثبت بالای زندگی و ذهن کسانی داشته باشد که شطرنج بازی میکنند. نور محمد سلطانی یکی از کارشناسان رشته شطرنج در مورد این بازی چنین گفت:
شطرنج خوشحال بره جوانا، برای اطفال، برای کلانسالا، برای همش تیمای مختلف داره. شطرنج یگانه سپورت است که سنه نمیشناسن و این تمرین برای دیگه مسائلش برای تقویت حافظه بسیار خوبه.
نگرانی ها از به تعلیق قرار گرفتن بازی شطرنج در افغانستان در حال مطرح می شود که حکومت طالبان پیش از این ورزش مبارزات آزاد در افغانستان را نیز ممنوع قرار داده و دختران را از تمام فعالیت های ورزشی منع کرده است. قابل ذکر است که به اساس معلومات مسئولان پیشین بازی شطرنج، این بازی در قرن دوم در هند و در قرن هفتم در افغانستان به وجود آمد که در سال 1924 فدراسیون جهانی این ورزش ایجاد شد که با تعداد 165 کشور به شمول افغانستان عضویت این فدراسیون را دارد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سپاس که با رادیو آزادی هستین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر همچنان سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان ادعا می کنند که برای پیشبرد سریع‌تر کارهایشان مجبورند که در دوایر حکومت طالبان به کمیشنکاران پول بپردازند. این افراد در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که در بسیاری از اداره های تحت کنترل طالبان کمیشنکاران فعالند. بیشتر در این گزارش.
سابق دوران جمهوریت رشوت بسیار زیاد بود. حالا با اون سیستم نیست، منتها زیادتر کار اگام زر کمیشنکارا پیسه میگیرن.
یکی از باشندگان کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که زیر حاکمیت طالبان هنگام گرفتن نکاحت در محکمه و تمدید لیسانس موتر در ریاست ترافیک به کمیشنکاران پول پرداخته است. او افزود اگر کسی بخواهد اسناد خود را از راه قانونی به دست آورد باید ماها انتظار بکشد، در حالی که به گفته او کمیشنکاران این کار را در مدت کوتاه و در بدل صدها دلار انجام می‌دهند.
نکاحت ما تخلص فرق داره، بعد تخلص خودم بود، تخلص خانم دیگه چیز بود. اونا میخواستم که تخلص خانم تغییر بدم. باور میکنی که من دواندن شعبه در شعبه دولت دواندن، وقتی که دوباره استعلام دادن استعلام جواب آوردم، تمام چیز به محکمه رفتم. محکمه بدون چون چرا مرا گفت برو شش ماه بعد بیا. شش ماه بعد که رفتم گفت برو بیا در اسنادات تو را پاره کن. مجبور مکلف هستی که با کمیشن کار پیسہ بدی که گام کارت که بند میمونه.
باشنده دیگری از کابل که او هم نخواست نامش ذکر شود چون این شکایت دارد.
یک دک واضح است که در وضعیت فعلی بیشتر مردم برای پیش برد کارهای خود به کمیشن کارا پیسہ میتر تا اینها کارهای خود توسط کمیشن کارا پیش ببره، بالخصوص در بخش اخذ تذکره الکترونیکی یا لایسنس و جواز سیر موتور.
این مشکل تنها در کابل وجود ندارد، بلکه باشندگان ولایت های دیگر نیز با چنین چالش های روبرو هستند. حکمت الله باشنده ولایت ننگرهار در این مورد گفت:
خلم عملگره تقریبا $900 پور کرد.
ما برای یک پاسپورت که فقط سن ما را مطابق به تذکره اسلامی کرد $800 پرداختیم. مجبور شدیم که با کمیشن کار پول بدهیم. اگر پول نمی دادیم آن را زود آماده نمی کردند. خواست ما این است که برای مردم سهولت فراهم شود و جلو کمیشن کاری ها گرفته شود، چون وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب است.
مشکلات بیرزیتیم.
باشنده ای از ولایت خوست که او هم نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت:
ما هوای چه پیسې لري اقتصاد نه بل جوړ دی که ولشي د پیسو په زور.
کسانی که پول دارند و اقتصادشان خوب است میتوانند به زور پولشان در مدت خیلی کوتاه پاسپورت یا لیسانس موتر خود را بگیرند. از مسئولان میخواهیم که به این مسائل به گونه جدی توجه کنند تا هر شهروند افغانستان واقعا بتوانند بدون پول واسطه و کمیشن کاری اسناد خود را به دست آورد.
این شکایت ها تازه نیستند، بلکه در زمان حکومت جمهوری مخلو نیز شکایت از فساد گسترده اداری و کمیشن کاری وجود داشت. بانکی عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخله طالبان و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما مقام‌های مختلف طالبان از جمله رهبر طالبان گفته که با فساد در بخش‌های مختلف مبارزه کرده‌اند و این کار هنوز هم از اولویت‌های کاریشان است. اما نهادهای ناظر بین المللی در گزارش‌های پیشین خود هشدار دادند که به دلیل نبود نهادهای شفاف و ناظر سوم، سطح فساد اداری در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر رو به افزایش است. در همین رابطه سازمان شفافیت بین المللی در 11 فوریه در ارزیابی خود برای سال 2024 اعلام کرد که افغانستان در میان 180 کشور در جایگاه 165 قرار گرفته است. این سازمان همچنین اعلام کرده بود که افغانستان از 100 نمره تنها 17 نمره در زمینه شفافیت به دست آورده و در مبارزه با فساد 3 رتبه پس رفت داشته است.
وزارت معارف حکومت طالبان گفته که در 3 سال گذشته نزدیک به 23,000 مرکز تعلیمات اسلامی و مدرسه در مناطق مختلف این کشور ایجاد کرده. تلویزیون ملی در کنترل طالبان به نقل از این وزارت گزارش داده که بیش از 300,000 دختر و پسر در این مدارس مصروف آموزشند. گزارش در این مورد:
افزایش بی سابقه مدارس دینی از سوی حکومت طالبان در افغانستان. وزارت معارف حکومت طالبان گفته است که تنها در 3 سال گذشته 22,972 مرکز آموزش اسلامی را ایجاد کرده است که حدود 300,000 دختر و پسر در آن مصروف آموزش هستند. تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان با نقل از خبرنامه وزارت معارف طالبان گفته است که این دانش آموزان شامل 216,904 تن پسر و 91,540 دختر است. وزارت معارف طالبان همچنین اعلام کرده که در سال مالی 1403 میلادی به اساس فرمان ویژه ملا هیبت الله رهبر طالبان برای دانش آموزان 420 لیلیه در ولایت‌های مختلف در این مدارس منظور شده و در حال حاضر بیش از 20,000 طالب العلم بر آن بسر می‌برند. وزارت معارف حکومت طالبان گفته که در 3 سال گذشته 269 باب مکتب جدید نیز ساخته است که به عبارت دیگر آنها در 3 سال گذشته در بدل هر مکتب جدید که ساخته شده است 85 مدرسه ساختند. این در حالی است که همکنون دروازه‌های آموزش بالاتر از صنف ششم تا سطح پوهنتون در افغانستان برای دختران بسته است و پسران نیز از کمبود مواد درسی در مکاتب رنج می‌برند. لیلما دانش آموز صنف دهم در کابل که پس از تصرف قدرت توسط طالبان از آموزش محروم شده است، با رادیو آزادی گفت که طالبان در 3 سال گذشته هیچ طرحی برای اثرگیری آموزش دختران روی دست نگرفتند، اما از افزایش مدارس دینی سخن میگویند.
طالبان در اتکس خوروست
بعد از آمدن طالبان تعداد مدرسه ها به شدت افزایش یافته است. در هر ولایت ده ها مدرسه ساخته شده است، اما هیچ تلاشی برای برداشتن ممنوعیت آموزش دختران صورت نگرفته است. درست است که نیاز به تعلیمات دینی وجود دارد، اما در ضمن باید به علوم عصری بیشتر توجه شود و باید به یک دختر اجازه آموزش داده شود. افغانستان باید پیشرفت کند، نه اینکه عقب بماند.
نداتش حتا لرشی
یک دانش آموز دختر محروم از آموزش در ولایت هرات که به دلیل اساسیت موضوع نخواستنامه در گزارش نشر شود، نیز به رادیو آزادی گفت:
در سالهای اخیر طالبان تمرکز زیادی بر گسترش مدارس دینی داشتند، اما آموزش دختران به طور کامل نادیده گرفته شده است. بیش از 3 سال میگذرد که مکاتب متوسط اولیه بر روی دختران بسته شده اند و اکنون هیچ طرح مشخص برای بازگشایی آنها ارائه نشده است. در حالی که در بخش مدارس دینی سرمایه گذاری های کلان صورت گرفته، آموزش دختران که ستون پیشرفت جامعه است به فراموشی سپرده شده است.
پیش از این شمار از دانش آموزان پسر به رادیو آزادی گفته بودند که با دلیل کمبود آموزگار و مواد درسی نمیتوانند با درستی درس بخوانند. همچنین گزارش های از کاهش برخی از مضامین ساینسی در بخش نصاب معارف و تحصیلات عالی و افزایش مضامین دینی منتشر شد.